السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د صفی الله ستانګزیم تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري دا پروګرام په دویمه نیمای کې دوونیس پروګرامونه اوري حقیقت څه دی او تاندې څنګه خو په لومړي سر کې خبرونه او راپورونه اوري په مهمو راپورونو کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ورځني سفر قطر ته تللی دی دا هم اوري چې ولسمشر غنی نن د خزو په نړیوال دریم سمپوزیم کې په اقتصادي وده کې د خزو په مهم رول ټینګار وکړ نور راپورونه هم درته لرو خو په سر کې مهم خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبریږي او رای پاکستان اعلان کړی د اټومي تجارت د هیوادونو په ډله کې د غړیتوب رسمي درخواست ورکړی دی دا همورې چې په پام کې ده په قزاقستان کې د ځمکې د یو لانجمن قانون په تړاو نورې مظاهرې هم وشي خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وایي
او سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دورزنی سفر قطر پلازمینه دوحه ته روان شو د پروان امنیتي چارواکي وایي چې په باګرام ورسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو په کاروان انتحاري حمله شوې ده او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان خځې توانېدلې چې نن ورځ د چاله همکاري پرته د خپل ځان استازیتوب وکړي اوس هم بشپړ خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دورزنی رسمي سفر د قطر پلازمینه دوحې ته روان شو د افغان ولسمشر مرستال ویان د وخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې خغلی غنی د سفر د قطر د امیر په بلنه کړی
د افغانستان ولسمشر به د قطر له امیر سره د غوی له نورو چارواکو سره لیدنې کتنې ولري په قطر کې د قطر د سوداګرو سره لیدنه لري همدارنګه به ولسمشر د افغان سوداګرو سره هم د دوی پر مسایلو باندې بحث وکړي
ښاغلی مینپال زیاتوي په دغه سفر کې له ښاغلي غنی سره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری او د کرنې وزیر اسدالله زمیر ملتیا کوي د پروان امنیتي چارواکي وایي چې په باګرام ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په کاروان انتحاري حمله شوې ده د پروان امنیت قمندان محمد زمان مموزی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن لس نیمې بجې د کلای نصرو په سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو انتحاري کوونکي له چاودیدونکو موادو بار موټر د بهرنیو ځواکونو له موټر سره ټکر کړ ښاغلی مموزی زیاتوي چې په یاد پیښه کې د بهرنیو ځواکونو یو موټر تخریب شوی ده خو د تلفاتو په اړه معلومات نه لري بل خو په افغانستان کې د قاطع ماموریت ځواکونو لخوا په خبره شوې اعلامې کې راغلي چې دغه حمله کې د دوی درې سرتیري ټپیان شوي دي وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان خځې توانېدلې چې نن ورځ د چاله همکاري پرته د خپل ځان استازیتوب وکړي محمد اشرف غنی چې نن یې په افغاني ټولنه کې د خځو د وانډې د پیوړتیا په دریم نړیوال سمپوزیم کې خبرې کولې ویل افغان خځې اوس د چا استازیتوب ته اړتیا نه لري
افغان شزی نن ورځ له خپل ځان نه استازیتوب کوي د نارینه او یا د نړیوالې ټولنې استازیتوب ته اړتیا نه لري نن ورځ افغان شزی وزیرانی قاضیانی پولیس او افسران دي
هغه زیاته کړه افغان خځې بل نارینه سره اوګه په اوګه پرمختګ وکړي او حکومت په دې برخه کې مساوات ته ژمن دی د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له سالم محمد سالی څخه باورې
پاکستان اعلان وکړ چې د اټومي تجارت د هیوادونو په ډله کې د غړیتوب رسمي درخواست ورکړی دی تحلیل کوونکي وایي د پاکستان دغه اقدام کولی سي د اټومي عرضه کوونکو په ډله کې لانجې ولاړې کړي ځکه په دې ډله کې د هند د غړیتوب غوښتنه هم سوې ده دا ډله چې اته څلوېښت غړي لري ژمن ده چې د اټومي موادو د صادرولو او لیږد په مخنیوي سره د اټومي وسلې د جوړولو او تکثیر مخه به نیسي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ټینګار وکړ چې په دې ډله کې د نویو هیوادونو د غړیتوب لپاره باید بې توپیره اصول ایجاد سي د امریکا متحده ایالاتو د روسیې هغه غوښتنه رد کړه چې په سوریه کې د یاغي ډلو پر خلاف د ګډو هوایي عملیاتو لپاره کړې وه دغه یاغي ډلې د سوریې د قواو پر ضد جنګیږي د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون په مسکو کې یوې غونډې ته وویل دغه ګډ عملیات باید هغه کاروانونه په نښه کړي چې له ترکیې سوریې ته وسلې او مهمات لیږدوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د مسکو او واشنگټن د ګډو عملیاتو دا پیشنهاد به عملي نسی. کیربی زیاته کړه امریکا په دې باور ده چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت تر ډیره له هغه وربنده د سرغړونې مسؤل دی چې د فبروري پر 28مه نافذ شوی وو. وروسته له هغې چې روسیې په سپتمبر میاشت کې په سوریه کې خپله پوځي مبارزه پیل کړه واشنگټن یې په وار وار په سوریه کې د ګډو عملیاتو وړاندیز رد کړی دی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم په سوریه کې د داعش ډلې خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. که څه هم امریکا له اسد نه غوښتنه کړې چې له واک څخه لاس واخلي خو روسیې په دوامداره توګه د سوریې د ولسمشر ملاتړ کړی دی. د ناټو سرمنشي وایي د دغه تړون 28 غړي هیوادونه په ګډه سلاسي وي چې په جولای میاشت کې په وارسا کې د دې تړون د مشرانو تر غونډې مخکې یو ور بیا له روسیې سره بحث وکړي. خو روسي چارواکي په نږدې راتلونکي کې د ناټو او روسیې د شورا د کومې غونډې احتمال نه ګوري. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون وویل د دغه تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غواړي دوه ګونی سیاست خپل کړي، یعنی له مسکو سره د مذاکرو له دوام سره سم د روسیې د ګواښونو په وړاندې د خپلې دفاع غښتلي کولو ته هم ادامه ورکړي. د ناټو سرمنشي زیاته کړه د ناټو او روسیې د شورا د بلې غونډې د جوړولو هڅې او پریکړه هم سوې ده. دغه شورا په 2002 میلادي کال کې ایجاد شوی خو په 2014 میلادي کال کې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یو ځای کېدو وروسته د دې شورا غونډې وځنډېدې. په پام کې ده په قزاقستان کې د مځکې د یو لانجمن قانون په تړاو نورې مظاهرې هم وسی. پر دغه قانون نارضایتي په زیاتېدو ده. دا په دسل کې ده چې حکومت نور فعالان هم نیولی دي. د مرکزی آسیا په دغه هیواد کې فعالانو او مخالفو سیاستوالو هغه اقدام چلنج کړی چې د دولتي کرنیزم ځکو خرڅلاو ته زمینه برابروي. دغه مځکې شایي بهرنیانو ته تر 25 کلونو د زیاتې مودې لپاره په اجاره ورکړل سي. د نننۍ مظاهرې په درشل کې پولیسو تېره شپه په پلازمینه الماتې کې لږ تر لږه 15 نور کسان هم نیولی دي. پولیس وایي له ځینو دغو کسانو سره داسې وسایل و چې د تاوتریخوالي او یا هم د اوربلولو لپاره ورڅخه استفاده کیدای سوی. دوه نور فعالان پرون د یوې ممنوعه عامه غونډې د تنظیم په تور په 15 ورځني بند محکوم سول. د دولت تر کنټرول لاندې رسنیو دغه مظاهرې له قزاقستانه د باندې د درېمې ډلې لخوا تنظیم سوي بللې دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر قزاقستان رغ کړی چې د وروستیو مظاهرو په تړاو په لسګونو نیول سوي فعالان خوشي کړي. ژغورونکو د مدیترانې سمندرګي له اوبو د مصر هوایي شرکت د نسکورې سوي الوتکې د مسافرو د بدن ځینې برخې، بکسونه او سیټونه موندلي دي. په راپورونو کې ویل سوي تر نسکورېدو مخکې د دې جټ الوتکې له تشناب څخه لوګي وچتېدل. د پلټنې کارکوونکي د اسکندریا له شمال څخه 290 کیلومتره لرې په اوبو کې د الوتکې د معلوماتو ثبتولو په آلې یا توري بکسې پسې ګرځي. دوی تمه لري د دې بکسې په موندل کېدو سره به څرګنده سي چې د پنجشنبې په ورځ دغه الوتکې ولې ناڅاپه نسکوره سوه. چارواکي وایي دغه ایربس ای 320 ډوله الوتکه له پاریس څخه قاهرې ته روانه وه چې اول چپې بیا ښی خواته کږه سوه، له تاوېدو راتاوېدو وروسته نسکوره سوه. په الوتکې کې سپاره ټول 68 کسان مړه سوي دي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا له خپل ایټالوي سیال او نورو الیوردبا چارواکو سره پر تجارتي مسایلو د بحث لپاره ایټالیا ته ځي. د لوکاشینکا مطبوعاتي دفتر وایي د بیلاروس ولسمشر تمه لري په نننۍ کتنې کې به په خپل هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي پانګونې پراختیا ته لاره هواره کړي. د ایټالیا له ولسمشر سرجو ماتاریلا سره تر کتنې وروسته شای لوکاشینکا په واتیکان کې د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره هم وګوري. دا سفر په داسل کې کیږي چې د بیلاروس ولسمشر هڅه کوي ل لویدیز په ځنګړي ډول اروپایي ټولنې سره اړیکې پیاوړې کړي. د ټولنې پر مخالفو وکیلانو، خپلواکو رسنیو او مدني ټولنو د بیلاروس د سخت فشار له کبله پر دغه هیواد بندیزونه لګولې دي. او روس له هغه چې پرونه وخت سپینې مانی ته نږدې د ډزو راپور ورکړل سو، د مانی شاوخوا د لنډې مودې لپاره کلا بند سوه. د ډزو په وخت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د واشنگټن په جنوب ختیځ د هوایي قواوو پیندریفس پوځي اډه کې وو. سپینې ماڼۍ ته نږدې پولیسو ویلي چې کوم چا د سپینې ماڼۍ په لویدیځ کې په خپلې وسلې ډزې کړې دي. دغه کس د پولیسو لخوا په ډزو ټپي سوی او روغتون ته لېږدول سوی دی.
سلام محمد سلام مننه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. ټول خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور کوي پانه کتلی شي.
وړاندې په پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن قطر ته تللی دی.
په عربي نړۍ کې په قطر یو ډېر مهم هېواد دی، له اقتصادي پلوه په سیاسي برخه کې، نو د ولسمشر دا سفر به له لاسته راوړنو خالي نه وي.
افغان ولسمشر ویلي سکل به د افغانستان د اقتصادي تحرک پایداره کال او ښځې هم په دې برخه کې خپل رغنده رول لوبوي.
نقش زن افغان در یک روز بدل نمیشه، اما هر روز باید به پیش بره.
په لوګر کې قومي مشرانو او حکومتي چارواکو په غونډه کې د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشرتابه ترمنځ د سولې روانو مذاکراتو ملاتړ وکړ.
د سولې طرف ته روان ده او دا د خلکو یوازینی غوښتنه ده. د لوګر ټول خلک جنگ نه غواړي، فقط صلح غواړي او جرګه غواړي.
په دویمه نیمه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه مه هېروي. رازول لمړي مطلب ته، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دورځنی رسمي سفر قطر ته روان شو. جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر به د قطر په مرکز دوحه کې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د ثبات او هوسایي د ټولو لپاره تر عنوان لاندې جوړیږي. اسدالله لودین د کابل په سټوډیو کې دی له نورو جزئیاتو سره.
ډیره مننه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې قطر ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر اجنډا تر ډیره په اقتصادي مسایلو متمرکزه ده. د جمهوریت ریاست مرستیال وایاند واخان مینپال وایي چې ښاغلی غنی د شنبې په ورځ مسپخین محل قطر ته روان شو او هلته به د ثبات او حسین لپاره په شپاړسمه جوړیدونکې نړیواله غونډه کې وینا هم وکړي. ښاغلی مینپال وایي چې قطر به په عربي هیواد کې یو پیاوړی اقتصادي رول لري او په دې برخه کې له افغانستان سره هم همکاري ګټوره ده.
په عربي نړۍ کې قطر یو ډېر مهم هیواد دی، له اقتصادي پلوه، په سیاسي برخه کې، آسیا او په ټول کې، په نړۍ کې مخکښ هېواد دی. نو د دوی ملګرتیا له افغانستان سره ډېره اړینه ده، په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې چې موږ ډېره لویه تکیه ورباندې کوو. نو د ولسمشر دا سفر به له لاسته راوړنو خالي نه وي.
مینپال وایي چې ښاغلی غنی به د قطر له امیر شیخ حمد بن حمد السانی او د هغې هیواد له لومړي وزیر عبدالله بن ناصر بن خلیفه السانی سره هم ملاقات وکړي. خو دا یې په ډاګه نه کړه چې د سولې خبرې هم د ښاغلی غنی د سفر په اجنډا کې ځای لري او کنه. قطر هغه هیواد دی چې افغان طالبان پکې سیاسي دفتر هم لري او د دغه دفتر غړو تر اوسه څو ځله په سیمه ییزه کچه هغو غونډو کې برخه اخیستې چې د افغانستان د سولې په اړه جوړ شوې دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی له دوه څخه اسلام آباد ته سفر وکړ چې له پاکستانی چارواکو سره یې د یو شمېر نورو مسایلو ترڅنګ د کډوالو په ستونزو او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د شوو سرغړونو په اړه خبرې وکړې. هغه مهال افغان چارواکو په دې اړه خبرکونه خو دا ویل چې طالبان نه باید په رسمي مسایلو کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. یعنی هدف یې دا و چې کچیرې د سرحد اړوند مسایل راځي او یا هم د کډوالو مسایل، نو باید افغان حکومت له پاکستان سره خبرې وکړي، نه طالبان. طالبانو بیا ویل چې د قطر دفتر د ټولو سیاسي مسایلو د پرمخ بولو واک لري. اشرف غنی به دوه ته د سفر پر مهال د قطر شاهي هیواد له سوداګرو سره هم خبري وکي او هلته بل میشت افغان سوداګرو سره هم وویني. جمهور ریاست وایي چې یو شمېر لوړپوړي چارواکي د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر په ګډون هم له ولسمشر سره ملګرتیا کوي او ټاکل شوی چې ښاغلی غنی به د دوه له سفر وروسته ایران ته راځي او په ایران کې به د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره یو ځای د چابهار بندر پرانستنه کوي.
ملګری رضایت مننه اسدالله لودینو چې قطر ته د ولسمشر د دروزنی سفر په اړه معلومات ورکول. افغان ولسمشر نن د قطر مرکز دوحې ته تللی دی، البته په دروزنی رسمي سفر باندې. که څه هم جمهوریت ریاست دغه سفر هدف تر ډیر اقتصادي بللی، خو دا چې څه سیاسي مسایل به مطرح کیږي دا تر اوسه نه ده جوته شوې. همداسې به د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه محترم عبدالناصر شفیق له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. استاد ستړي مشه، په خیر راغلی. ولسمشر قطر ته روان شوی دی، دا ټوله ته معلومه چې په قطر کې د طالبانو رسمي دفتر هلته موجود دی، هغه په بیلابیلو غونډو کې اشتراک کړی. که څه هم چې جمهوریت ریاست وایي اقتصادي اهداف زیات دي دغه سفر او سیاسي هدفونه هم لري، خو سیاسي داسې پټ پاتې شوی دی. ستاسو په نظر څه مهم مسایل به په سیاست کې هلته مطرح کیږي او د افغانستان لپاره به څومره ګټور وي دغه سفر؟
مننه. زما په فکر باندې قطر د عربي هیوادونو له منځ او په ځانګړې توګه د خلیجي هیوادونو له منځ هغه هیواد دی چې په سیاسي مدارا کې ډېر اهمیت لري. نو د ولسمشر سفر او بیا د امنیتي سلاکار سفر ورسره روسه ده هغه ته سره کیږي چې د قطر یو وفد هم پاکستان ته ولوي بلل شي نو کې دې شي د اقتصادي ګټ تر څنګ چې چا بهر د بندر د پامستر په محل بدوي مطرح کړي دا غي نه مخکې دی د قطر سره د پدیره په تبه هم خبري وکړي شي څنګه کول شي د قطر د طالبان د سولې د مذاکراتو مستا راو بلي
نو څه فکر کوي ولسمشر په خپل آیا لزینو استاذ سره خبري وکړي ځکه چې طالبانو ځینې استاذ مخامخ خبري هم کوي په ځینو وختونو کې په غونډو کې برخه اخلي که څنګه
زما فکر باندې شاید چې د طالبانو استاذ د ولسمشر سره نه په دې خبري وکړي په وفد کې د ولسمشر سره ځینې د سری موسی چې آزاد دولتي مهمه سری نو سی او د پدې تر شا په ټلیفون کې سره شي خو تر کومه چې زه یعنی معلومات لرم طالبان چارواکو دا څرګنده کړی چې د افغانستان دولت سره د یو دولت په توګه باندې هیڅ خبرې نه کوي نو کې دی چې د سفر په محل باندې د پلاوی ځینې مهریدا چې اوسې چې هغه مناسب غني او خبرې د پدې تر شا وکړي
په خپل قطر څومره مهمه ده چې طالبان بل اخره د خبرو میست کینی پاکستان او ځینې نور هیوادونو په دغه کار کې بریالي نشول
قطر د عربي هیوادونو لمنځه په ټوله کې د هغه هیوادونو څخه یو هیواد چې د طالبان سره د طالبان د حکومت پر محل باندې مړی کې خوي او بیا چې کله د قطر په د قطر په هیواد کې د طالبانو یعنی رسمي ژبه دغه شو د تر خلاصو نو تر اوسه پرې د انتظار کې چې قطر او افغان دولت سره د مذاکراتو د زمینو د برابرولو لپاره یعنی اړیکې ټینګېږي خو دا چې وسول څه مشره ده په کار کولو نه فکر کوم چې کچېری د خاطر او چارواکي د دې فرصت استفاده وکړي شي او همدارنګه خپل طالبان هم د دې فرصت استفاده وکړي شي ځکه چې دا محل چې کورنۍ جګړه فعلاً په کوم اوج کې واقع ده نه طالبان کولی شي دا نظام سقوط کړي او نه د افغانستان دولت کولی شي چې د طالبانو دغه وکول مخالفت ته یعنی ځواب ورکړي شي او یې له منځه یوړي شي نو فکر کوم چې د دواړو لپاره بهترین چانس دی چې د کوربه هیواد د چارواکو نه په مرسته اخیستل سره یعنی د سولې مذاکرات ته دواړو لوري لیوالتیا په خطوط سره یو بل ته ورنږدې شي
جمهوري ریاست وایي چې دغه سفر بل لاسته راوړنو ډک وي خورا لاسته راوړنې به کوي نو حتما داسې یو څه به وي چې بل اخره له خلکو پټ پاتې شوې دي او اخواته د حکمتیار د حزب اسلامي البته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار دراتک مسایل هم په روسي کې تاود شوې دي او دغه مسایل حتی موافقه هم شوې ده په دې اړه باندې څه فکر کوي چې ولسمشر به دا هم خپل یو لاسته راوړنې یو مثال بولي چې بل اخره د سولې لپاره لیوالتیا لري او غواړي هغه هم طالبان هم سولې ته راوبولي که څنګه
یعنی دا حقیقت دی چې د ملي وحدت په نوم باندې ائتلافي حکومت چې دا مهاله په افغانستان کې واکمن دی که څه هم په کورنیو سیاست کې ناکام دی خو د سولې په پروسه کې د حکمتیار صاحب سره د یو سولې پر اړیکه باندې اتفاقات تر رسیدل دی یو نسبي کامیابي ده او فکر کوم چې د طالبانو چارواکي هم له دې نه په الهام اخیستنې سره یعنی فرصت له لاسه ورنکړي او به په دې رابطه کې د قطر چارواکي دغه ابتکار وکول شي چې د دواړو لخواو لیوالتیا مقابل هر یو بل لوري ته سرګن کړی شي د دې په ژبه نو فکر کوم چې دا بهترین فرصت دی چې دواړه لوري په دې نه ځانګړي ګټه پورته کړي او دا چې ولسمشر په دې سفر کې یعنی وړاندې چې چا بهر د بازار د پرانیستلو غونډه کا په ایران کې هلته ګډون وکړي دغه فرصت چې یعنی ګټور بلې ځکه کوم دی هم مقدماتي یعنی نیک شګون شاید لیدل وسی چې د قطر د تطبیق سفر د اړین تر مخه
بلې ډیره زیاته مننه محترم ناصر شفیق د په هنتون صدا او سیاسي کارپو مننه و موریدل چې نن ولسمشر اشرف غنی قطر ته روان شوی دی او سیاسي کارپو هم هیله کوي چې د سولې او نورو سیاسي مسایلو برخه کې دغه سفر لاسته راوړنو ډک وی البته د قطر په وساتت باندې به دوی هیله کوي چې طالبان بل اخره د سولې لپاره لیوالتیا وخی
آزادي رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږ نوې منځنۍ څپه او اف ام 315 باندې په ټول افغانستان کې اوري هم درس ازادي رادیو ټکي اورګ زموږ د ویب پاڼې ادرس دی هم دا شی به هم کولای شي زموږ غږ په ژوندۍ باندې دغه ویب پاڼې واوري جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي سکه کالبد افغانستان د اقتصادي تحرک پایدار کالوي جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د خزو د پیوړی کېدو په نړیوال سمپوزیم کې خبري کولې ویل سکه کال د افغانستان اقتصادي وضعیت د تیر هغه په پرتله خده او د اقتصادي ودی په برخه کې د خزو رول ډیر اغیزمند دی حدیث پر دې د غونډې تورغلی او هم دا شی بر سره په استودیو کې دی چې په اړه جزئیات لري ووره مېرمنې
بلستان اگزای صاحب مننه. نن په کابل کې د خوځ د بیوړی کېدو په برخه کې دریم بین المللي سمپوزیم جوړ شو. په دغه سمپوزیم کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، لومړی میرمن رولا غنی، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د ناروې د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د نورو ګڼو افغان حکومتي چارواکو سربیره بهرنیو میلمنو هم برخه اخیستې وه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې پامدې مناسبت په جوړ شوو مراسمو کې وویل چې د ملي یووالي حکومت د ښځو ونډې ته ډېر پام کړی او په راتلونکي کې هم په ټولو حکومتي او غیر حکومتي بنسټونو کې دغې موضوع ته جدي پام کوي. ښاغلی غنی یو ځل بیا تاکید وکړ چې په افغانستان کې شوي پرمختګونه او په خاصه توګه د ښځو په برخه کې ترلاسه شوې لاسته راوړنې هیڅکله د معاملې وړ نه دي. ولسمشر همداراز د خپلو خبرو په یوې برخه کې دا هم وویل چې سږکال د افغانستان لپاره د اقتصادي تحرک کال دی او دغه تحرک به پایداره وي.
امسال انشالله و تعالی شاید تحرک اقتصادی خواهد باشیم و این تحرک اقتصادی پایدار خواهد بود، از خاطر که به اساس تحرک خود ما همکاری منطقه‌ای و همکاری بین المللی است و در عین حال انتقال سیاسی بود.
په دغه غونډه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن هم په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په باب خبرې وکړې. اولسن وویل که څه هم په تیرو کلونو کې پرمختګ شوی خو لا هم ځینې ستونزې پر خپل ځای دي، خو هغه ژمنه وکړه چې د امریکا متحده ایالات به له افغان حکومت سره په ګډه د دغه ستونزو د هواري په برخه کې کار وکړي. د ښځو چارو وزیر میرمن دلبر نظري بیا وویل چې د ښځو له مشارکت پرته د هیواد د پرمختګ امکان ډیر کم دی. په ټوله کې ستانکزی صاحب دغه سمپوزیم ډیری ویناوالو په دې تاکید وکړ چې په افغانستان کې باید د ښځو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې جدي ګامونه پورته شي او په هیڅ وجه باید د سولې په کېدونکو خبرو کې شویو پرمختګونو ته شا ونه ګرځول
شي. ډیره زیاته مننه حدیث پر دې سو چې د ښځو د پیاوړي کولو په نړیوال دریم سمپوزیم کې د ولسمشر د غنی په مهمو ټکو باندې دغه جزئیات وړاندې کړل. البته ولسمشر غنی نن دغه خبرې کړې دي او ویلي دي چې سږ کال به د افغانستان د اقتصادي تحرک پایداره کال وي او ښځې په دغه تحرک کې له افغان حکومت او افغانانو سره ډېر مهم او رغنده رول لوبولی شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس وخت ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. په ټول افغانستان کې په 1216 نوي منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه همدارس په ازادي راډیو ټکي اورګو پانه هم اوریدلای شي. اوس به هم ورشو په لوګر کې د شمیر قومي مشرانو چارواکو غونډې ته. تیر ورځ د لوګر یو شمیر قومي مشرانو په یو غونډه کې د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشرتابه ترمنځ د سولې روانو مذاکرات ملاتړ وکړ. د غونډې ویناوالو هیله څرګنده کړ چې د سولې د خبرو په بریالیتوب سره به وسلوال طالبان او د افغان حکومت نور مخالف وسلوالې ډلې هم خبرو اترو او سولې ته لیوالتیا وښي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د لوګر یو شمیر قومي مشرانو او اوسیدونکو د افغان حکومت لخوا د حزب اسلامي له مشرتابه سره د سولې د روانو خبرو اترو ملاتړ وکړ او هیله څرګنده کړه چې نظام ته د دې ډلې په داخلي دو سره به د افغان حکومت نورې مخالف وسلوالې ډلې هم سولې ته لیوالتیا وښي. د جمعې پر ورځ د قومي مشرانو په ونډه کې په ولسی جرګه کې د لوګر د خلکو استازي اکبر ستانکزي له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د مخالفینو د پخلاتوب لپاره د حکومت په چوکاټ کې د اجرایي ریاست په شان پوستونه ایجاد کړي تر څو نور سیاسي مخالفینو ته هم د حکومت په دننه کې ځای پیدا شي.
په څنګه سره په انتخاباتو کې یو بس د اجرایي ریاست په نوم باندې ډاکټر صلی الله عبدالله ته جوړ کړ. حزب اسلامي اونداشن طالبان ته حق ورکړ چې تر څو په افغانستان کې آرامي راشي. ټول ته احساس پیدا شوی چې انشاءالله که څنګه چې انجینر صاحب ګل الدین حکمتیار له ولا سره راغلی دا ملي وحدت حکومت سره یو ځای کیږي.
د لوګر د قومونو او سرحدونو چار رئیس عبدالرحمن تسلوی چې
په دې کې د لوګر په کچه ټول هغه قومي مشران چې ورکن دوی تصمیم نیول کړي او دوی په قومي اوجدو پوه خلک دي، قومي پریکړې کوي او په دې برخه کې هم خینه لري. دوی مراو بلل مونږ دوی ته داسې یو ذهنیت ورکو چې دغه جنگ چې له اوږدې لسیزې راخوا په مونږ او د مونږ په دې خوار ولس باندې تپل شوی ده، دغه څنګه مونږ ورته د پای ټکه کې ښودلی سو او پخوانی دود او برم چې د مونږ جرګې د قومونو باید ملی په کچه دوی تصامیم نیول د ابزله بیا ژوندۍ کو تر څو لري اړه موږ وکول سو نوې نسل ته یو خبر بنسټ کیږو.
د لوګر د ولایتي شورا مرستیال قاسم خوشیوال هم سوري ته د لوګریانو پر لیوالتیا خبري وکړي.
پس به کې چې اوس ټول خلک د جنگ نستړي شوې دي او ټول جرګه غوړي ټول صلح غوړي او په دغه شپه ورځو کې الحمدلله وطن د صلح طرف ته روان ده او دا د خلکو یوازنی غوښتنه ده. د لوګر ټول خلک جنگ نه غوړي فقط صلح غوړي او جرګه غوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو پنځمه غونډه جوړه شوې وه. د یادونې وړ ده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې مسوده وړمه ورځ بشپړه شوه او خای ډیر ژر به افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځای لاسلیک کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د برېښنا او اوبو لګونې وزارت مسؤلین وایي د سلما بند ټولې تخنیکي او ساختماني چارې بشپړې شوي او په نږدې ورځو کې به دغه بند رسمان پرانیستل شي. د دغه وزارت د بندونو د څارنې مسؤل وایس رحمان آریانن ازادي راډیو ته وویل چې سلما بند د څه باندې 8000 هکتاره ځمکې د خړوبولو تر څنګ د شاوخوا 2.5 میګاواټه د برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. په دې اړه مرضی احمد زی له ښاغلي آریا سره مرکه کړې او په سر کې د دغه بند د افتتاح په اړه پوښتنه کړې.
چالیسونو با اساس طرف یا هم د سلما بند په ډیر مفقانه شکل تکمیل دی. تقریبا زموږ بند مکمل دی. ذخیره د اوبو تقریبا د 3.5 میلیونه متره مکعب اوبو موږ ذخیره کړی دی او څنګه د زراعتي میاشت د میاشت د غنمو او د نورو زراعتي محصولاتو بولګولو وخت دی. موږ فعلا هم 200 متره مکعب په ثانیه کې اوبو د حقینو ته د بند څخه ورکوو. په ثانیه کې ترانسمیشن لاین هم مکمل شوی، سبسټیشن هم مکمل شوی.
دغه د سلما بند په مجموع کې څومره برېښنا تولیدوي او که چیرې دغه بند پرانیستل شي په نږدې راتلونکي کې څومره کورنۍ ته له دې بند څخه او ځمکو ته برېښنا یا اوبو ورکول کیږي؟
د سلما بند تقریبا 2.5 میګاواټه برق تولیدوي او 8000 همچنان څنګه بند اصلا زراعتي بند دی، یعنی 8000 د زراعت دی او 8000 هکتار مځکه به خړوب او 15000 هکتار مځکه دا اوس موجوده ده او 15000 او پاینده کې دا به انکشاف وکړي. که دا شارو ته ورکول شي شاید نه شاملو ته او که دا کلی او بانډو ته ورکول شي په مراتبو زیاتره پورو ته دا بس ورکول.
بلاخره د سلما بند به څه وخت پرانیستل شي؟
دا خبره صحیح ده. سلما بند خپل مشکلات په افغانستان کې دا یوازې سلما بند نه، حتی چې د ډیر کوچنی ساختماني پروژې په افغانستان کې په مختلفو چالشو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي او دا ډیر خوب بند خپل هغه تخنیکي مغلقیت لري، یعنی هر کوم د دنیا کې تاسو وګورئ بند نه خپل مشکلات لري. او سلما په یو ډیر لري پرتی منطقه کې د افغانستان د هرات په چشت ولسوالۍ کې تقریبا 1.3 کیلومتره د هرات د ښار خلیج دی چې پوخ سړک نه لري، ترانسپورټیشن ډیر مشکل دی، امنیت خپل چالشونه درلو، د ډیزاین په وخت کې تغیرات اغلا په نوو د استفادې د مواد ولسی د بند تحقیقات ډیر وخت دغه عوامل وشي بند یو څه په تاخير ولې او استتای په تاسو ان شاء الله دقیق تاریخ تر اوسه نه دی فاینل شوی، خو به دغه نردو ورځې کې به ان شاء الله بند به ستاسو.
د افغانستان د برېښنا او اوبو لګونې وزارت بندونو د څارنې د مسؤل وایس رحمان آریا خبرې مو اوریدل چې د سلما بند د افتتاح په اړه یې له ازادي راډیو سره وکړي. اوس هم ورځو د کابل د نننۍ چاپ مطبوعاتو کتنې ته چې رحمت الله افغان لوستي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو تر څنګ په اسلام آباد کې د 15مې څلور اړخیزې غونډې او همدارنګه د ناټو د بروکسل د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې له زیاتو جزیاتو ورکولو پرته لیکلي په اسلام آباد کې 15مه څلور اړخیزه غونډه د تیرو غونډو په څیر بې نتیجې پای ته ورسېده. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د روسي چارواکو له قوله لیکلي مسکو له کابل سره د سولې په خبرو کې مرسته کوي. وړاندې په مطلب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاند په حواله راغلي روسیه د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې خبرې ستایي. کابل پوسټ ورځپاڼې لیکلي د سولې څلور اړخیز بهیر د وخت ځای کېدل دي او حکومت باید بین الافغانی بهیر پیل کړي. په مطلب کې یادونه شوې افغان حکومت باید د سولې په اړه لکه څنګه چې له حزب اسلامي سره په خپل مخامخ خبرې وکړي له طالبانو سره هم همدا چاره پرمخ یوسي. د کابل پوسټ د سرمقالې عنوان دی د افغانستان د بحران د حل لاره پر پاکستان د نړیوالو او د امریکا د فشارونو په زیاتوالي کې ده. بلخوا کابل چپ یو شمیر نورو رسپانو بیا په بروکسل کې د ناتو د بهرنۍ چارو د وزیرانو د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرخط لیکلی ناتو له افغان ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. سرخط په خپل سره مقاله کې لیکلی د بروکسل او په افغانستان کې د نړیوالو ماموریت د افغانستان لپاره ځانګړی او اساسي اهمیت لري. په سر مقاله کې سپارښتنه شوې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له دغه فرصت نه په ښه توګه ګټه واخلي، په دقیقو طرحو او مدبرانه پروګرامونو سره د افغانستان ثبات او بریالیتوب تضمین کړي. ویسا ورځپاڼې د ناټو په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری څرګندونې راخیستې چې ویلي دي امریکا به د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی له افغانستان سره د ناټو د اوږدمهاله ملاتړ هرکلی کوو. لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د ناټو اوږدمهاله ملاتړ د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او باید افغان حکومت له دغه ملاتړه پوره پوره ګټه واخلي.
رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دورځنی رسمي سفر د قطر پلازمېنه دوحې ته روان شو. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې په باګرام ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په کاروان انتحاري حمله شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ښځې توانېدلې چې نن ورځ د چا له همکاري پرته د خپل ځان استازیتوب وکړي. پاکستان اعلان کړی چې د اټومي تجارت د هیوادونو په ډله کې د غړیتوب رسمي درخواست ورکړی. په پام کې ده په قزاقستان کې د ځمکې د لانجمن قانون په تړاو نورې مظاهرې هم وشي، پر دغه قانون نارضایتي پر زیاتېدو ده. او د ناټو سره مشتیزه وایي د دغه تړون اته ویشت غړیو هیوادونو په ګډه سلا شوي چې په جولای میاشت کې په ورسا کې د دې تړون د مشرانو تر غونډې مخکې یو وار بیا له روسیې سره جرګه وشي.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو اوردل د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګي پڼه کې هم کتلی شي. اوس وخت د اقتصادي نړۍ د خبرونو د خبرولو وخت رسیدلی. له هغې وروسته حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه هم مهیروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په چابهار بندر کې به له افغاني مالونو څخه مالیه نه اخیستل کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته ویل چې د چابهار بندر یو بل شی ګڼداده چې د نورو بندرونو په پرتله لار 1500 کیلومتر لنډه ده او د سوداګریزو اموالو په بیه هم مثبت تاثیر لري. بیش از
500 کیلومتر را دیگر تمام بنا
له 1500 کیلومتر څخه د نورو بندرونو په پرتله مشتنش دي چې د خپل د سوداګریزو اموالو پر بیه مثبت اغیز کوي. او بل دا چې چابهار یو آزاد سوداګریز بندر دی، نو سوداګر د خپل مالونو د پاتې کېدو په صورت کې دولت ته مالیه نه ورکوي.
شاغلی قوقندی وایي چې د چابهار بندر لاله افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا له هیوادونو سره وصلېږي او د هند بازارونو ته به هم په اسانۍ لاسرسی پیدا شي. ټکل سوی افغان ولسمشر په نږدې ورځو کې د چابهار بندر د درې اړخیزه تړون د لاسلیک په هدف ایران ته سفر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وایي چې د پاکستان استخباراتي مامورین د افغان سوداګرو پر شرکتونو او څنګه چاپی اچوي او د دغو شرکتونو افغان کارکونکو له ځان سره بیايي. د سوداګرۍ او صنایعو خوني مرسیال خانجان الکوزینن ازادي رادیو ته ویل چې په پېښور کې پاکستانی مامورینو د حبیب ګلزار دولتي او افسرزي شرکتونو ترڅنګ په زیاتو نورو شرکتونو هم چاپی لګولې دي.
او الته د دې استخبارات او نور اداري راځي زمونږ مامورین نوړي د ځان سره دا وسم په پیښور کې په ډیر لوی لوی شرکتونو لکه حبیب ګلزار یا نور افسرزه داسې نور غټ غټ شرکتونه د دوی په دفترونو باندې دوی چاپی اچولي دي.
لدی مخکې په افغانستان کې د پاکستان سفیر له افغان سوداګرو څخه په پاکستان کې د پنګونې غوښتنه کړې وه. شاغلی الکوزی وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې ستونزو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ سطح له 2.5 میلیارد ډالرو څخه 1.5 میلیارد ډالرو ته کمه کړې ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 15 اتیا پوله، او زر پاکستانی کلداري 1446 افغانۍ.
تاندي چانګي د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. افغانستان تا تا اړتیا لري. دوستانو، دا څو ورځې مخکې په کابل کې د ځوانانو د هغې راټولېدنې شعار و چې له افغانستانه بهر ته په تېښته ځوانانو د راګرځولو هوډ لري، په ځانګړي ډول د هغو ځوانانو چې په لوړو زده کړو سمبال دي. یوې بلې تاندې څانګې ته مو زه نورګل شفق هرکلی کوم. ملګرو، په دې وروستیو کلونو کې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو تېښته کم ساري بلل شوي او عمده علتونه یې ناامني او اقتصادي مشکلات ښودل شوي. خو که فرض کړئ له ناامنۍ تښتو، نو له مرګه فرار کله ممکن دی؟ ځکه چې اروپا ته پر خطرناکو لارو تګ ډېر د خاورو زنګ کړل، او یا یې غوښې کبان وخوړې. او که له اقتصادي مشکلاتو فرار وي، نو څنګه یو څوک زرګونه ډالر بهر ته پر قاچاقي لارو د تګ لپاره پیدا کولی شي، خو په خپل وطن کې د کاروزګار لپاره نشي موندلی؟ دا هغه پوښتنې دي چې د روان لمریز کال د غویې په 28مه نیټه د کابل په سیرینا هوټل کې د افغانستان تا ته اړتیا لري کمپاین کوونکو په فکرونو کې ګرځېدي، او غوښتل یې له افغانستانه په تېښته ځوانان هم په دې پوښتنو غور کولو ته مجبور کړي او ځواب پسې وګرځي. په ځانګړي ډول هغه ځوانان دوستانو چې ښې لوړې زده کړې لري، او دوی د داسې ځوانانو تېښته د مغزونو فرار بولي. همزولو، ولې دې ډلې ځوانانو په افغانستان کې د داسې و کمپاین او د بحث د پیلولو هوډ وکړ؟ په دې اړه د افغانستان تا ته اړتیا لري کمپاین یو غړی روح الله بصیرزی راته غږېدلې. دی وایي چې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ورته کمپاینونو هوډ لري، او زیاتوي چې موږ غواړو ځوانانو ته په خپل هیواد کې د پاتې کېدو ذهنیت ورکړو، ځکه خو مو په خپله خوښه وطن ته د بیرته راګرځېدونکو 130 کسانو هرکلی د ګلونو په ګډۍ وکړ.
2015 کال کې د دې مغزونو تېښت یا د برین ډرین دا پروسه بیخي ګړندۍ شوه. د دې د مخنیوي لپاره دوی سره یو احساس، د احساس په بنسټ په دوی دا کار شروع کړ. مونږ یو خود د افغانستان په سطحه یو غونډه وکړه، لسم د مې باندې وه. په دې باندې بحث وشو چې څنګه جلوګیری وشي، څنګه مخنیوی وشي د مغزونو تېښتې څخه. او دې نه مخکې مونږ 130 نفره د افغانانو چې جرمني څخه افغانستان ته راتلل، په هوایي ډګر کې مونږ د هغوی هرکلی ته تللي وو، د سره ګلانو ګډیو سره تللي وو، او هغوی ته مو هرکلی وکړ. مونږ خو اوس په 4 ولایتونو کې د غونډو تصمیم لرو چې هغه هرات، مزار، جلال آباد او قندار ولایتونه دي.
ښاغلی بصیرزی همداراز وایي دوی د دې لپاره چې خصوصا په لوړو زده کړو سمبال ځوانان له هېواده تېښتې ته زړه ښه نه کړي، په کمپاین کې د داسې ځوانانو ژوندي مثالونه لرل چې دلته ښه ژوند لري او خوشحاله دي.
په دې برخه کې مونږ خپل کوشش کوو چې ځوانانو سره کومک څنګه خپل وطن کې پاتې شي او خپل وطن جوړ کړي. او بل هغه کیسې چې په دې ځوانانو په دې لارو کې تیر شوي، یا هغه کیسې چې کوم ځوانان دلته پاتې شوي، تحصیل په خارج کې کړی خو نه دی غوښتي چې خارج کې پاتې شي او واپس افغانستان ته راغلي دي او دلته ښه ژوند ځان ته برابر کړی. یا خلکو کیسې دوی ته وړاندې کړو چې تر هغو دوی په ذهنونو باندې داسې اثر وکړي او د برین ډرین یا د مغزونو د تېښتې مخنیوی وشي.
هو دوستانو، زه د افغانستان تا ته اړتیا لري کمپاین دی لومړی غونډې ته ورغلی وم. یو وخت یوه 24 کلنه میرمن چې ګلابي خزینه واسکټ او سپین کالی پتنو دریز ته ور وغوښتل شوه.
خانم محترم سونیا اقبال تشریف بیارن و سخنرانی های خود را ارائه نمایند.
دی افغانی میرمن خپل لوړ زده کړې په امریکا کې بشپړې کړې وې او بیرته وطن ته په راګرځېدو خوشاله ښکارېده. دا میرمن سونیا اقبال وه. دی ویل
ما یکی از شاگردای بودم که شرایط بر ما میسر شده بود که ما باید از افغانستان بیرون رفته درس بخونم.
زه هغه افغانم چې په بهر کې د زده کړو زمينه راته برابر شوه. د افغانستان په تاریخ کې خای په دومره لوړه کچه پر زده کړو سمبال ځوانان به موږ نه لرل، لکه په دې ورستوي څو کلونو کې چې لرو، او هم د افغانستان د چې موږ ته فرصتونه په لاس راکړل. نو دا تعهد ولې هیر کړو؟ اوس موږ تازه د هغه افغانستان په لور روان یو چې غواړو زموږ او د راتلونکو نسلونو لپاره د ژوند کولو یو پرمختللی او آرامه هیواد وي.
وخت ما دوباره برمیګشتم از امریکا وخت
کله چې زه له زده کړو وروسته بیرته راګرځېدم، نو زما د شاوخوا خلک حیران و چې ما په افغانستان کې څه لیدلی چې بیرته له پرمختللې اروپا ورته راګرځم. خو ماته د حیرانۍ هیڅ خبره نه وه، ځکه چې زه پوهېدم افغانستان ماته اړتیا لري او د خپل وطن لپاره تر نورو ښه او مسلکي خدمت کولای شم. هغه رامي چې په خپل وطن کې مې هیڅ کوله، په امریکا کې د تحصیل پر مهال مې هیڅ نه کړای شوه. خلکو ته به دا خبره تکرار او کلیشه‌ای ښکاري، خو زه په ډاډه وایم چې نه، رښتیا چې هر چا ته خپل وطن کشمیر دی.
کمی کلیشه‌ای معلوم شوه، ولی واقعا هر چا ته خپل وطن کشمیر دی.
مننه هم زولو چې تاندې څنګه یاو راي
زما چمن دا وطن زما وطن دا چمن زما چمن.
د سونی اقبال په سیر روح الله امین دی غونډی ته را بلل شوی یو بل ژوندې مثال و دوستانو چې د هم په اروپا کې د روان شناسۍ په برخه کې ماستری کړي او بیرته په خپل خوخه افغانستان ته راګرځیدلی او د ګډونوالو ته د امریکا په نیویارک ښار کې د خپل محصلې د دورې کیسه کوله چې هلته څنګه ځان ځاني ده، څنګه له پخوا څخه هلته اوسیدونکي افغانان د پردیتوب احساس کوي او د هویت له مشکل سره مخ دي، او څنګه له افغانستان سره خپله اړیکه نشي پرې کولی. د هلته ژوند له هغه ګل سره ورته وباله چې له لرې ورته کتلی شو خو بوی یې نشو حس کولی، نو ځکه یې ویل چې هغه هیوادونه زموږ لپاره نه دي. او له خپلو خلکو په دې هم ګیله من و ملګرو چې افغانستان ته په راګرځېدو یې چا هرکلی ونه کړ، بلکې ښاغلی امین ویل
ما متأهل هستم و دو تا دختر مقبول دارم. اونا آمدن امریکا، آمدن نیویورک.
ما واده کړی او دوه ګلالۍ نوړې لرم، هغوی مې له میرمنې سره امریکا ته راغلل. دوه درې میاشتې هلته و، بیا المان ته لاړو او تر څه مودې وروسته بیرته بې له دې چې چیرته قبولي واخلو افغانستان ته راغلو. خو چې کور ته راغلو، په ځای د دې چې څوک مو هرکلی وکړي، مچوم وکړي، غېږه راکړي، لومړی عکس العمل یې همدا و چې ولې راغلی. ما څه مو خراب و، ښه مو نه کړل چې راغلی. اوس باور وکړي چې زه دلته ډیر ښه او آرامه ژوند لرم. سمه ده چې د ځینو نورو ټولنو غوندې موږ هم بلا مشکلات لرو، خو د همدغه ستونزو تر څنګ بیا هم دومره قلبي آرامي لرم چې د دنیا په بل هیڅ ځای کې مې نه درلوده. ځکه چې زه کله یوه ځایه معاش اخلم، نو په بل ځای کې بې پیسو خلکو ته کار کوم چې تر پیسو ډیر ارزښتمن بدل رارسیږي.
ښاغلی امین اروپا ته په ځینو تللو هغو ځوانانو هم نیوکه کوله چې هلته ښه ژوند نه لري، خو په ښوښو ځایونو کې عکسونه اخلي او نور ځوانان هلته ورتګ ته هڅوي. او بل هغه ځوانان چې په اروپایي هیوادونو کې د سړک پر سر برګر او وریژې خرڅوي، خو چې خپل وطن ته د څو ورځو لپاره ځینو ځان خلکو ته د هغه ځای شاهزاده معرفي کوي. د خپل یوه پاکستاني ملګري کیسه وکړه چې په نیویارک ښار کې د سړک پر سر وریژې خرڅولې.
یک دوست پاکستانی داشتم که کراچی داشت و چکن می فروخت.
یو پاکستانی ملګری می و لاسی کراچی لرلا چې په نیویارک کې وریجې او د چرګانو غوښه خرڅوله. په امریکا کې د درشون هماغه و او د ورځې 12 14 ساعته کار کوو. خو ویل به چې کله پاکستان ته لاشم نو ښه کالی اغوندم، خلک میلمستیا به راته کوي او داسې چلند را سره کوي لکه یو سلطان یا د امریکا یو میلیونر چې وم. نو دا په تاسې پورې تړل دي چې ځان ته څنګه ژوند جوړول غواړئ. که هلته د دغه ځوان په سیر د برګر او وریژو خرڅول ښه درته ښکاري، نو مبارک مو شه ورځئ. خو دا په یاد ولرئ چې تاسې به هیڅکله هم په بشپړه توګه د هغې ټولنې نه شئ. هلته به ښه سړکونه وي، خو تاسو به په ډاډه زړه نه شئ ورباندې تلی. لوړې ودانۍ به وي، خو تاسو ته به د هغې ودانۍ تر مخ حتی د تیریدو اجازه هم څوک در نه کړي. نو هغه هر څه به هیڅکله هم ستاسو د ښایسته ځوانۍ په مقابل کې ارزښت ونه لري.
ارزش عمر زیبای تو را نداشته باش.
زتر صوب مهاجريم پروت بدا سي در پدريم بي منزلا بتر کومي زروان کڑا پسريم يو ورز بمي در دونا حال دزلوائي در مانتا
دوستانو د افغانستان تا ته اړتیا لري کمپاین په دې لومړی غونډه کې د څو نورو ویناوالو او د یو بحث ترڅنګ د افغانستان د لومړی میرمنې رولا غنی ویډیوي پیغام ته هم ځای ورکړل شوی و.
خوشاله یم چې زموږ ځوانانو د افغانستان تا ته اړتیا لري په نوم یو ډیر ضروري کمپاین پیل کړی. دا په افغانستان کې د ځوانانو پر اوسنی وضعیت ښه اغیز لري، ځکه چې دوی افغان ځوانانو ته دا پیغام رسوي چې تاسو په دې وطن پورې تړلی یئ، همدا تاسو یئ چې د دې هیواد د بیا رغونې او پرمختګ لپاره کار کولای شئ. سمه ده چې په لاره کې مو ډیر مشکلات شته، خو همدا تاسو یئ چې دا ستونزې له منځه وړلی شئ. نو هغه ځوانان چې دغه کمپاین یې پیل کړی خپل وطن ته ژمن ځوانان دي، او زه د دغه کار مبارکي ورته وایم.
همزولو که څه هم لا هم داسې ځوانان شته چې د یو ښه راتلونکي په تکه له افغانستانه په تیښته دي، خو د ځینو ریپورټونو او د دې کمپاین د ترسره کوونکو ځوانانو د څېړنو په اساس په دې وروستیو څو میاشتو کې له اروپایي هیوادونو څخه په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو شمیر په زیاتېدو دی. د تیر 1994 کال په دلو میاشت کې له جرمني څخه 125 کسه په خپله خوښه بیرته افغانستان ته راوګرځېدل، او د جرمني حکومت ویلي چې 1500 نور افغان کډوال هم غواړي خپل وطن ته ستانه شي. هغه چې ځي ویل کېږي چې دلته قاچاقبران او یا نور دخیل کسان د اروپا په اړه په رڼو سترګو رنګین خوبونه ورباندې ویني. د پکتیا د اریوب ځاځي ولسوالۍ اوسیدونکي 22 کلن زلمي نور نبی خپله کیسه راته کړې وه چې څنګه چا تیر ویست او پر قاچاقي لاروی ور برابر کړ.
مزل د خلکو غولول بس خلکو وی چې داسې مزه دي خارجي ملکو کې پیسې دي داسې کورونا دي کبلې دي هغه چې خپل لړم نه کبلې وي نه پیسې وي بس خپل سترګو مولې دل چوانیان و دي پللون دي پرته وو بس حکومت به وترول داسې مړې به وترول چې وبو کې به ورېږي ته پخې کړې وي بس هغه ورېږي به ورکول نور نه کمبالې وي هیڅ چې نه پلاستیکو کې به ننه تل مګو کې به پټ شول بس شپه کې سبو خپل وطن کې خپل ملک یې چې 5 روپۍ د میاشتې وګټې یا دیغه ملکو 50 لک روپۍ نه دا 5 روپۍ ډېرې پخې دغو نه د خلک شکر وباسي، خو هغه ملکو ته د خلک زړونه ماخه کوي یا ملکونه چټي دي ایدور په ملکونه نه دي خپل افغانستان کې چې هغه سي کور وکي افغانیان چې هغه ملکو ته لوټ ایمون ملک په یو کول کې داسې جوړ شي لکه ګل
وطن جنت نشان دې ګلان پکې کرما
ننګه تل هم هغه افغان ځوان دی چې د بشري سرچینو په برخه کې په امریکا کې ماستری کړی او بیرته افغانستان ته راګرځېدلی دی. دی وایي چې افغانستان ځوان انرژي ته ضرورت لري، نه د دوی مړه وجود ته چې وایي جنازه مې افغانستان ته یوسه. په پای کې دوستانو د ښاغلي اتل خبري اورو.
زما مسئولیت داسې دی چې زه اوس د آینده لپاره نور کسان وروزم او د هغوی سره کومک وکم. دوی ته مې پیغام دادی هغه څوک ځي دوی د ما سره دا ومني وروستی ارمان به هم دی چې په افغانستان کې مې خښ کړي. په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو، موږ دلته هغه فزیکي شتون او انساني ظرفیت ته اوس ضرورت لرو.
نو همزولیا، افغانستان تا ته اړتیا لري، اوس دې خوښه چې ځي او کا پاتېږي. علام مل
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې مو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مرستيال عبدالولي مدقیق صاحب داونی مل مدې په لومړي سر کې غواړم په دې اړه ساسو ځواب لرم چې د چاپریال ساتنې ملي ادارې چې د لکه څنګه چې لازم او دوی په خپل کارونه کې موافق نه دي، مثلا کوم مشکلات چې فلن په کابل کې کابل اند نمونه په شکل غواړم یاد کم چې د روسر بلې مثلا د هوا حالات تاسو ویني چې خرابې شو ځینې مشکلات د ناسم چاپریال لاړخه صحیح مشکلات هم رامنځته شوی دي. فکر کوي تاسو څونه بریالي وي په خپل کارونه کې څه څه اومده لاسته راوړنې لري تاسو په دې څو کلونو کې چې تاسو اداره رامنځته شوی ده؟
ډېر مننه. زه د چاپریال په اساس کې ګومان کوم کوم کارونه چې د چاپریال ساتنې د ادارې لخوا تر سره شوې دي، دا کچېرل دینه مکسترګې دی پټی کو د بجفاوی دی اولین د ستور ګورې تاسې هوادوال بم دی شاهد وی دی ما د خبره به مسره تایید کی چې تاسې د افغانستان په د تاریخ کې د چاپیریال لپاره یو دولتي مسولې اداره نه درلود او وز د اداره لري تاسې په تاریخ کې د افغانستان د چاپیریال لپاره یو قانون او هغه ډیر جامع او مدرن قانون وی تاسې نه درلود وس د قانون لري یعنی هغه حقوقي بستر او د پالیسی بستر او نهادي بستر کاملا په ډیر ښه شکل باندې منځ ته راغلی ولی دا د دې معنا نه لري چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپل کارونه سل په سلو کې ترسره کړي دغه انتقاد چې زموږ هیوادوالو کې د هیوادوالو حق ده او دا انتقاد د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رهبری حیات خپل هم لري په ځان باندې او په اداره باندې چې موږ تر اوسه پورې کوم ظرفیت ته سه اړه لرو هغه ظرفیت تر اوسه نه یو رسیدلی که چیرې زه یو دقه فکر وکم د عادي افغان په صفت باندې کارونه ډیر زیات ترسره شوي دي
مثلا که تاسو د سیب یو عمده مثال ورکړئ پرته له دې چې مثال دغه اداره په خوانه و سره مسته سوي ده کوم عمده لاسته راوړنه د چاپیریال ساتنې ګوره
موږ په مختلفو برخو کې کار کوو ډیر عمده برخه چې موږ کار پکې کوو د چاپیریال د اثراتو ارزونه برخه ده په انګلیسي کې ورته وایي انوایرنمنټل امپکت اسسمنت او سستینبل ډیولپمنت د اقلیم په بدلون کې کار کوو د طبیعي میراثونو په ساتلو کې کار کوو په عامه پوهاوي کې کار کوو په قوانینو او حقوقو کې کار کوو په د هر یو کې موږ د لاسته راوړنې لرو لنډ جمله کې قدرته هم کوم مزل یا کوم واټن چې موږ د ادارې له ایجاد نه تر اوسه پورې تای کړی دا او هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو د په نورمالو ملکو کې په نورمال حالت کې حداقل تر اتلس یا شلو کرو پورې وخت نیولې ده ولی خوشبختانه د خوښۍ زیاده ده موږ په افغانستان کې په وو کلو په اتو کلو کې وتوانېدلو سي د اتلسو کلو منزل وي د یو لاسته راوړنه ده
که څنګه څه خپل د فعالیتو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو اجرایي مرجع یاست که نه فقط تاسو د نورو ادارو سره په همغږۍ کارونه مخته وړئ او قانون جوړونکي بنسټ یاست که په دې اړه معلومات راکړي
ګورئ ګومان کوم دغه مسله ډیره واضح ده د چاپیریال ساتنې اداره د قانون په اساس باندې مخته د چاپیریال د ساتنې قانون سه هغه وو فعلا نافذ ده دغه قانون په اساس موږ خپل کار او فعالیت مخته بیایو په قانون کې واضح لیکل شوی دی چې د ادارې وظایف به کوم کوم وي د کڅنګ ستای اشاره ورته کړه یو وظیفه ده د ستاسو د دې ادارې مسولیت د پالیسی او د حقوقي بنسټ او چارچوب او چوکاټ جوړول دي د یو وظیفه د چاپیریال لپاره د همغږي کول او مسولیت زموږ د ادارې ده د همغږي کول هم د دولتي ادارو په منځ کې هاو او هم د دولتي چوکاټ نه بهر د غیر دولتي اداراتو په منځ کې د مدني ټولنو په منځ کې او د عامه خلکو په منځ کې یو هماهنګي منځ ته راوړل تر هغو په ګډه باندې کار وکړي د چاپیریالي مسالو لپاره ولې دلیل دا ده چې چاپیریال په مجموع کې ټول انسانان تخریبوي یو اداره نه تخریبی ولی په دې مسله کې چې ټول سهم لري په تخریب کې نو باید په ګډه باندې کار مرته وشي دا دومه مسله د دې سره په خوا کې موږ د نړیوالو مسایلو او هغه کوم روابط چې دي او اړیکو لپاره مسولیت لرو څلرمه عمده مسولیت او کار د دې ادارې په غاړه باندې پروت هغه د چاپیریال پیسې کې نظارت او تفتیش مسایل په دغه نظارت او تفتیش دقیقا موږ ته یو مقدار اجرایی مسولیت هم راکړي په نظارت او تفتیش کې چې تاسو کله سي نظارت او تفتیش کوي باید تاسو یو څه ولرئ د غلپاره یو حقوقي بستر باید موجود وي چې تاسو ترغو نظارت او تفتیش وکړي چې تاسو هغه حقوقي بنسټ ونه لرئ کوم نظارت او تفتیش چې د چاپیریال پیسې کې کوي هغه به ناکام وي هغه خلکو کې ستونزې راولاړي یعنی دغه آباد دي مسلې ډیر زیات وسی دي نو د دې لپاره موږ ډیر زیات وخت د موږ وخت سترو د حقوقي بستر ورته جوړ کوو اوس بستر جوړ ده اوس موږ د نظارت او تفتیش ټیمونه هر ورځ د کابل په ښار کې او په ولایتو کې اخته دي لګیا دي ولې هغه توقع زموږ هیوادوال لري په رښتیا هم زیم تاییدوم په مجموع کې دغه توقع
دقیقا همدې مورد ته زم راتلم جناب مدقیق صاحب چې یعنی وروستر بلې لیدل کې چې باوجود د دې چې څو ادارې د چاپیریال ساتنې یا د چاپیریال د پاک ساتنې پیسې کې مسولیت لري ولې بیا هم مثلا کلنډ مثال د کابل راوړو چې د دلته د کثافات اندازه وروستر بلې زیاتېږي تم د خلکو داده چې باید دا وروستر بلې کم سي د مشکلات زمنان مثلا د کابل په شاوخوا کې لیدل کېږي چې د خشتې د پخول لپاره ځینې کورې موجود دي چې د متخصصینو او د خلکو په باور چې د کابل هوا ته ډېر
زیات مشکلات موجی کړی دي. یعنی ولې دا مشکلات لا هم تر اوسه په خپل حال پاتې دي، باوجود د دې چې تقریبا لس کاله کېږي چې د چاپیریال ساتنې اداره رامنځته سوه، او زمنان تاسو په همغږي سره د نورو ادارو سره هم کار کوي، نظارت کوي، ولې د خاص پرمختګ نه لیدل کېږي په دې سکه؟
کاملا دا زه تاییدوم. زموږ هیوادوال پر ځای دي په دې سکه، ولې تا ډېر ښه اشاره ورته کړې، کابل ښار د مثال راوړ، ولې کابل په مجبور کې افغانستان نه ده، کابل پایتخت باید موږ ډیر پاک او ډیر نظیف او ډیر ښایسته پایتخت لکه
ولې مشکلات سي دي په دې شهر،
ولې ستونزې ډیرې دي؟ اولین علت دا ده چې د کابل په ښار کې د نفوس تراکم زیات، نفوس زیات سول، هر څوک غواړي په کابل کې ژوند وکړي. دلایل ډیر واضح دي. اول دلیل امنیتي وضعیت، خلک مجبور دي کابل ته راغلي دي. کله چې تاسو په یو چاپیریال کې په یو محیط کې د نفوسو ګڼوالی ګورئ، تراکم د نفوسو ګورئ، اغه په طبي شکل باندې چاپیریالیستون زل ځان سره لري. د کابل په ښار کې د کثافاتو مدیریت یو ډیره غټه ستونزه ده. پروس کال د ستونزه دومره نه وسکل ډیره ده. د دې سره په څنګ کې سیدارات په دې کې کارم کوي، دې ته توجه هم کوي، ولی ستونزه لا هم په ځای کې ده. ستونزه په دې کې ده د کابل ښاروالي نه توانیږي چې دغه په دغه ورځو کې دغه جامد کثافات د ښار نه په منظم شکل باندې انتقال کړي. علت یې چې ما پوښتنه کړې دا داسې یو تیل نه لري، د خپل وسایطو لپاره تیل نه لري. کوم قرارداد چې دوی باید د تیل لپاره کړی وي، خصوصي سکتور سره یا دولتي سکتور سره، هغه قرارداد باید خپل قانوني مرایل تای کی، او د لپاره د دولت د تدارکاتو ملي کمیټه د تر کومه ځای پورې ماته معلومات راکړي ده. د قرارداد الته تللې ترغه لغه ځای نه د خلاصوي، نو دوی تیل نشي لاسته راوړلی چې ترغه ټول په 100% ظرفیت باندې دوی خپل کار باندې شروع کی. علت دا شایده، یعنی دغه انتقاد خلکو زمنم، ولې انتقاد کړي چې چاپیریال ساتنې ادارې ته متوجي وي، بیا په دې سکه دا نشه منلای دي. په خاطر چې دغه عملی او تطبیقي کار ارتباط لري د کابل بخاروالي پورې، ولې مجموع کې که بیا هم تیل متاسه کابل ښاروالۍ ته ورکوي، هر څه به سره ورکوي. دغه بشري ظرفیت د کابل د ښاروالۍ تشکیل دومره نه ده چې د ورځې د مثال په ډول باندې ګومان کوم دوی د موږ په کابل کې 8000 ټنه جامد کثافات تولیدیږي. 8000 ټنه د کابل ښاروالۍ د دې توان لري چې تر 15000 ټنه پورې یا 16000 ټنه پورې له کابل نه په غفول ظرفیت فول کپاسټي باندې انتقال کړي. هر ورځ 2000 ټنه لیوی ورځ نه بلې ته پاتې کیږي، لیبلې نه بلې ته پاتې کیږي. دلته اوس د اړینه کیږي چې دولتي د دولت هغه لوړ پوړي چارواکي د مسلې ته جدي توجه وکړي.
تاسو دا مسایل مطرح کړي دا
بالکل څو ځلې مطرح کړي دي، په وار وار مطرح کړي دي. ولې تاسو دا ملیاد مباسي چې موږ په یو کاملا ثبات کې ژوند نه لرو په افغانستان کې، دا لومړی توبونه فرق کوي، او هفته تر هفته فرق کوي، میاشت تر میاشت فرق کوي، حتی ورځ تر ورځ فرق کوي. اوس موږ په مجموع کې دولت لپاره لومړیتوب امنیت ده چې موږ باید امنیت راولو. ولې بیرته راځم د چاپیریال ساتنې په حصه کې، ګمان کوم هغه کوم کارونه که چیرې مقایسوي شکل باندې موږ خبره کوو، موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو.
بلې، د همدې مسلې په ارتباط باندې غواړم وپوښتم چې تاسو د خپلې ادارې د کړنو څخه څو فیصده تاسو راضي یاست؟
په مجموع کې په فیصدي شکل باندې به ډېره مشکله ایسي زه ووایم څو فیصده راضي، ولې د ادارې کار په مقایسوي شکل باندې زه ووایم، مقایسه یې کومه تقریبا له 2 کلونو مخکې چې ادارې په کوم حد کې وو تر اوس په کوم حد کې ده، تقریبا موږ خپل کارونه د 80-90% پورې مخته بولي.
یعنی د روسي سوال په توګه کپلان درته ځواب راکړي چې تاسو دا کاملا ردوي چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کې قطعا هیڅ نوع فساد نشته؟
زه په صراحت سره دا خبره کوم چې د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې هیڅ نوع فساد وجود نه لري.
ډېر زیاته مننه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق صاحب، ډېره مننه کوم چې مشتمو د مرکې فرصت راکړ.
تاسو هم ډېره مننه کوره.
پاگل دلی ونے دے نا تان سما سڑ کے دے میں تو خلو خلو بلم بلم خندا دے تبا دے تبا دے ہلکا سڑ کے سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا سڑ کے سما تبا دے پاگل دلی ونے دے نا تان سما سڑ کے دے
مین تو خول خول بلم بلم بخندا دے تبا دے تبا دے ہلکا زڑ کے زما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا زڑ کے زما تبا دے بلا دے تبا دے تبا دے ہلکا زڑ کے زما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا زڑ کے زما تبا دے مین یار چوری پتا زمان کی خول یار نکی درد غم تپکی مین یار